ازادي راديو سلير وش ساعته
زموږ غاغله ازادي راديو اوري قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې پلان ته د حماس او اسلامي جهاد ډلو د غبرګون په اړه د نړۍ هیوادونو بیلابیل دریځونه نیولی دي. ولسمشر ټرمپ تیره شپه په خپلو تازه څرګندونو کې له حماس ډلې وغوښتل چې چټک شي کنه د ده په وینا دا فرصت به له منځه ولاړ شي. هغه پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل چې په دې چاره کې ځنډ نه شي زغملی. ښاغلی ټرمپ د جمعې په ورځ ویلی و چې اسرائیل په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو له کبله ستایي، خو اسرائیلو پرون اعلان وکړ چې خپلو حملو ته دوام ورکوي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو وویل هیله من دی چې په دې هیواد کې د سکوت په نوم د دوشنبې په ورځ د پیلیدونکي رخصتۍ په ترڅ کې به ټول اسرائیلي برمته خوشي شي. نتنیاهو زیاته کړه چې د اسرائیلي مرکچیانو ته لارښوونه کړې ده چې مصر ته ولاړ شي تر څو د غزې په اړه د احتمالي معاملې تخنیکي جزئیات بشپړ کړي، خو هغه ژمنه وکړه چې حماس ډله به یا د ټرمپ د پلان په اساس له ډیپلوماتیکو لارو او یا د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بېوسلې شي. قطر چې د غزې په جګړه کې د منځګړي رول لوبولی دی، د ټرمپ پلان ته د حماس د مثبت دریز هرکلی کړی. او د بهرنیو چارو وزارت ویاند مجید الانصاری وویل چې دا هیواد هم په غزه کې د اوربند لپاره د ټرمپ د پلان ملاتړ کوي. د خبرو بل منځګړي مصر وویل هیله لري چې دا مثبت پرمختګ به ټول اړخونه د مسؤلیت منلو د کچې لوړولو ته متوجه کړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون وویل چې سرمنشي انتونیو ګوتیرش د حماس د دریز هرکلی کوي او له ټولو اړخونو غواړي چې په غزه کې د دردونکې جګړې د پای ته رسېدو له فرصت څخه ګټه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر وولکر تورک وویل دی هیله من دی چې د ټرمپ پلان به له نړیوالو بشري حقونو او بشري قوانینو سره سم د دښمنیو د دایمي بندولو لپاره لاره هواره کړي. تورکوویل دا د ټولو خواوو او په کړکیچ کې د ښکېلو هیوادونو لپاره یو مهم فرصت دی چې په غزه کې د وژنو او روان کړکیچ مخه ونیسي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د نورو اروپایي مشرانو له هرکلی سره غږ غبرګ کړ. هغه پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د اسرائیلي یرغملو خوشي کول او په غزه کې اوربند نږدې شوي دي. د جرمني صدراعظم فریدریخ میرس وویل چې د ټرمپ پلان د سولې د راوستلو لپاره یو ښه فرصت رامنځته کوي او جرمني یې پوره ملاتړ کوي. د برتانیا صدراعظم کایر سټارمر د حماس دریز یو د پام وړ پرمختګ وباله او پر ټولو خواوو یې غږ وکړ چې د دې پلان د تطبیق لپاره بې له ځنډه اقدام وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل دای باور لري چې حماس ډلې څرنګه چې په خوای هم دا کار کړی دی یو ځل بیا ثابته کړه چې د سمدسي اوربان لپاره یو فرصت برابروي او اردن هم د حماس د دریز ستاینه وکړه. خو د لبنان حزب الله ډلې چې د حماس ملاتړ کوي ویل دي چې د ټرمپ پلان له خطرونو ډک دی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو او اوس به هم پام وکړئ د راپورونو د برخې دوام ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې تر 1500 زره ډیر څاروي له خطر سره مخامخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې تیره ورځ خپور کړ ویلي دي د زلزلې له کبله د څارویو د خوراک زیرمې او ساتن زایونه ویجاړ شوی دی. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي چې د وروستیو زلزلو له کبله اغیزمن شوي دي وایي په دې زلزلو کې زیات شمیر څاروي له منځه تللي او کوم چې ژوندي پاتې دي هغه هم ګډ مات او ناروغه دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې له 1500 زره ډیر څاروي له روغتیايي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر په 3مه په یو راپور کې ویلي چې د زلزلې له امله د څارویو د خوراک زیرمې او ساتنې ځایونه ویجاړ شوي. په راپور کې راغلي چې ګڼې کورنۍ چې په خای د عاید لپاره په خپلو څارویو او کرنه تکیه کوله اوس آن د خپلو ماشومانو د ورځنیو خوړو د پوره کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی دا چې ژمی مخ پر رسیدو دی، زیانمنه کورنۍ د خپلو کرنیزو ځمکو د چمتو کولو او څارویو د ساتنې لپاره ډیر لږ وخت لري. په راپور کې ویل شوي چې د دې فرصت له لاسه ورکول کولی شي چې بزګران ښه حاصل ترلاسه نشي کړی او په راتلونکي کال کې د لوږې بحران لا پسې زیات شي. دغه سازمان د دې ننګونو د حل لپاره د 23.5 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په راپور کې ویل شوي چې دغه سازمان په سیمه کې د یوې شبکې د رامنځته کولو له لارې د څارویو د درملنې په هدف واکسین تطبیق کړي او د غرض یې لږ تر لږه 15.5 مړه شوي څاروي په خوندي ډول له منځه وړي تر څو د اوبو د سرچینو د ککړتیاو انسانانو ته د څارویو د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمېر زلزلې ځپلي وایي وروستۍ زلزلې دوی او د دوی کروندو او څارویو ته سخت زیان رسولی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زیانمن شوي محمد حامد ازادي راډیو ته وویل چې زیات شمېر څاروي په زلزله کې مړه شول خو کوم چې ژوندي پاتې دي د روغتیا په اړه یې دا ډېر اندېښمن دی.
زیاتره پکې زخمی دي، ځینې پکې پښې ماتې دي، د غواګانو بس خرابې شوې دي. مخکې نه ګټه مزل کوو په موټر او څوکۍ بازار ته راوځو، بس هلته ور دوا ولو ډاکټر چې دی هلته ډاکتران نه دي چا سره او بس بوځې نو هغه دومره پیسې غواړي چې هغه پیسې زموږ خبر دنه شي برابرول د خوراک لپاره. بس امر ته راوړې بس هغه مور ته واچول او بس دا چې ختم شي بس جیمې کې بیا د خوراک بیس نه تازه.
د ننګرهار د درینور ولسوالۍ یو زلزله ځپلي سردار نوري هم ورته شکایت وکړو.
زلزله کې تقریبا سره پورې ټول ټوټل مانونه له منځه تللي، فقط مانونه داسې ستړي دي خلکو همدان سره هملته یو ځای کې داسې شړ ځای کې چې دې ته ځای هم نشته، همداسې ډاکې پټو کې همداسې یو ځای کې تړلی د ژمی هم را روان دی. خلکو ته عمومي مشکل دی مانونو دپاره، داسې څاڅکو بسونه شوی چې د مرض دپاره او همدارنګه د ځایونو دپاره دولت او مرستندو ادارو هم غوښتنه دا ده چې دې دپاره یو سیستم جوړ کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له دې مخکې ویلي و چې د افغانستان په ختیځ مرګونې زلزله کې زرګونه څاروي له منځه وړل شوي. دغه راز په کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست د ویترنری د برخې عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود ویلي و چې د وروستۍ زلزلې له امله د کونړ په دریو ولسوالیو کې زرګونه څاروي او کورني چرګان له منځه تللي. نوموړي ویلي و چې د کونړ په څوکۍ نورګل او چپه دره ولسوالۍ کې نږدې 2500 غواګانې او غوایان، نږدې 9500 پسونه وزې او دغه راز شاوخوا 350 اسونه او قچري او لزره ډیر کورنی چرګان وژل شوی. د 13 اگست په شپه یو درشمه د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ کې مرګونی زلزله وشو چې پراخه ویجاړی رامنځته کړي. د رسمي راپورونو لمخې په دې زلزله کې 200 ډیر کسان وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبڅار، حکم، ریفری یا امپایر یې بولي. تاسو به د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلی وي، خو ښایي د لوبڅارانو په اړه مو ډیر څه نه وي اوریدلی. افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې لوبڅاران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلی دي. له دې ډلې یو د کرکټ لوبې لوبڅار احمد شاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري او تر اوسه د شاوخوا 100 نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده.
تقریبا 100 نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رولونه سيدي، لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده تر سره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې 100 مهمو لوبو له ډلې په آسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پایلو به لوبڅار هم و. نوموړي سره مو خبرې د همدی جدي لوبې د لوبڅاري په اړه پیل کړې چې څو ورځې مخکې د میزان په شپږمه په متحده عربي اماراتو کې وشوه او هند پکې اتل شو. ښاغلی پکتین وویل
د هند او پاکستان لوبه خپل یو فشار لري، بیا په آسیایي جام کې لومړی لوبې نه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبړ سره ونکړو، ماحول هغه انوایرمنٹ ډیر خراب شو، نو لدین ورسته دا لا نور سخته ولا. خو الحمدلله ما دی هند او پاکستان دو لوبو کې لوبساری وکړه، خیر سره لوبه تر سره سوله.
احمد چا پکتین وای د ټولو لوبو د لوبساری شمیر یې سلګونو تر رسیدي چې کورنۍ لوبه هم پکې شامل دي. د دې خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبساری پر مهال د کوم لوی تیروتن نه ده شوی، چې لامل یې د لوبډلو یا لوبغاړو لنیو کې سره مخ شوی وي. پکتین د لوبساری په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه دی له هغه مهال ورسره ملګری و.
د لوبساری سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو، نو له هغه وخت نزل کرکټ سره ومه. د 2002 کال نه راپېسته بیا چې کله د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او آی سی سی، نو لومړی ځل چې کوم کورس د امپایرنګ لپاره دایر شو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نوموړی وایي د لوبڅاري د لومړی او دوهمې درجې پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کیږي. احمد شاه پکتین کرکټ کې د ښه لوبڅار لپاره دا څو موارد ډیر مهم ګڼي.
د ښه لوبڅار لپاره درې شیان ډیر ضروري دي. لومړی باید دغه پرسنلټی شخصیت، دوهم فزیکی توانایی، او دریم په لوبې په اصول او قواعدو باندې پوهیدل. چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده، د قوانینو تقریبا 200 قانون لري او هر قانون بیلیر مادی لري. ورسره کمیونیکیشن ډیر مهم ده، نو دا شیان ډیر ضروري دي. ا دې لپاره چې باید یو لوبڅار ووسی.
د دې ټولو لوبو په ځنګړي ډول د تست لوبو لوبڅاري چې 15 ورځې نه ده، هغه هم د ګرمي موسم کې ګرانه بولي. وڅلوي کلن احمد شاه پکتین د پکتیکا ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د زینو ستونزو له امله یې په حربي پوهنتون کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې، چې بیا یې لوبڅاري ته مخه کړې ده. پکتین وایي وخت په وخت افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ښې کارګردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم لمانځل شوی دی، خو په خبره یې دته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې، لوبغاړي، کرکټ پوهان او هم مینهوال یې له لوبڅاري راضي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سه دا پیغام یې دمه چې زمو د مساکله ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولې دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خپل کشتر مشرانو پر ورسېل دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه را ته برابر کین او ډیر بشوي.
دا ازادي راډیو ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونې ډیره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان هم دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړې، ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم. د ازادې رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیس خن ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، بیا کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي. دا خلک ګرده ځله راټول شوه دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي. خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم د صورت یې ریږ دی. داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دغه زموږ ژغ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د راپورونو برخه پای ته ورسیده. په دوهمه نیمه کې د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه تاسو ته وړاندې کیږي. د ځل احمد شیبر د خوست د پوهنتون له یو استاد سره بشپړې او په تفصیل سره خبرې کړې دي.
د ازادي میلمه
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب میلمه دی. دوی د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو د پانځي استادی کوي. شهاب صاحب، خبرونه ته شرح لري.
ډیر زیاته مننه شیبر صاحب تاسو ته او تاسو یې اوریدم ته سلامونه ونی کولم. اصلي وړاندې کوم په څه مچل تاسو سره اپلای کایم.
شهاب صاحب، طبي خبره ده چې د ادبیاتو استادی کوي، نو ادبیات مو لوستي دي؟
بله بله.
چیرته ادبیات لوستي دي؟
مننه، زه خو د خوست ولایت کې زمونږ دولتي پوهنتون د شیخ زاید په نوم باندې په 1983 کال کې د کانکور لارې شیخ زاید پوهنتون ادبیات کوزی پښتو څنګه ته راغلی یم. په 1983 کال کې فارغ شوی یم.
او بیا مو وروسته نورې زده کړې چیرته کړې دي؟
زده کړې به چې کله د ژبو ادبیات پوهنځي پښتو څنګه ته فارغ شوم، نو د هغې نه وروسته دوه کاله په مختلفو ځایونو کې وم. د هغې نه وروسته په همدې شیخ زاید پوهنتون ادبیات پوهنځي کې د استاد په صفت مقرر شوم. نو معمولا بیا په کابل پوهنتون ژبو ادبیات پوهنځي پښتو څنګه ماسترۍ برنامه کې بریالی شوم. هلته مې خپلې زده کړې د ماسترۍ برنامه کې پیل کړې. د هغې څخه وروسته بېرته چې خپل پوهنتون ته راوګرځېدم، د لږ وخت وروسته یعنې یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پوهنتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګ ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو. په هغه امتحان کې بریالی شوم. نو دکترا تر کچې مې بیا هلته خپلې زده کړې وکړې.
د ډاکټرۍ تیسس مو په څه باندې لیکلې؟
ما خو د دکترا تیسس د پوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک د هغې د سبک پیروان، او په دغې باندې مې لیکلی چې د رحمان بابا په ژوند زده کړو په دې باندې عنوان و، د رحمان بابا ادبي سبک او د هغه د سبک پیروان.
دغه تیسس چاپ شوی دی؟
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وه. نو یو برخه یې د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلود هغې ته چاپ شوې ده. او اوس موږ په شیخ زاید پوهنتون کې د ماسترۍ برنامه لرو. دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی فلحال دې ته ناست یم. نو ترتیب او دغې لږ پاتې پروفیل لیدل، انشاءالله په نږدې ورځو کې به د چاپ ګاډه سنبال شي انشاءالله. یعنی مکمل نه دی چاپ، خو یوه برخه یې چاپ ده.
کله چې مو د تیسس انتخاباوه، هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو دا خوښه وه چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ، او کنه ستاسو خپله د رحمان بابا له شاعري سره مینه وه او ستاسو وړاندیز؟
مننه شیبر صاحب، دا خو واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک کوي، نو د معلومات په اساس به کوي او د خپلې علاقې پر اساس به کوي. ما دغه د خپلې علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړله او پېښور پوهنتون ته مې وړاندې کړله. نو هلته بیا درې بورډ پرې کېږي. نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو، د هغې نه وروسته بیا د پوهنتون په کچه، او بیا مې دا دفاع کوو. خوشبختانه به ووایم چې د ذوق او د علاقې سره سم د پښتو څانګې استادان ما په دې قانع کړل چې زه په دغه برخه کار کوم. هغوی راسره موافقه وکړله، او د پوهنتون نه چې کله ما خپله دفاع دې موضوع نه وکړله، نو هغوی را تایید کړله. نو د خپل علاقې په اساس باندې مې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب شاب، مخکې تر دې چې ستاسو د ژوند په باره کې نور له تاسو نه واورو، د ستاسو د تیسس په برخه کې یوه پوښتنه مې ذهن ته راوګرځېده. که چېرته یو څوک له تاسو دا پوښتنه وکړي، د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لنډو باندې چې ستاسو له خاطره ډېر مهم دي او یا ډېر مهم درته ښکاره شوي، دا کوم دي؟
ډېره زیاته مننه، ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده، او دا پوښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسې چې پوهیږو، دی د ولس سره اوسېدلی دی او د ولس په ژبه غږېدلی دی. یعنې اشعار یې چې دي د فصاحت او بلاغت په ګاډه سنبال دي، یعنې رواني پکې ډېره ده. د دې ترڅنګ زمونږ استاسي د مذهب او عقیدې سره ترڅنګ دی په دینی علومو کې هم پوهېد. نو تصوف او عرفان یې په خپلو اشعارو کې ډېر ښه پل دی او د ده اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډېر لوړه مرتبه او لوړه درجه لري. د دویم ټکی او درېیم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلق په منځ کې او د خلق پر ژبه پوهېدو او اشعار چې دي ډېر ساده دي روان دي. خو د دې ساده والي تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوا نه رنګین دي او د بل خوا نه سخت هم دي. یعنی دغه شاعري څوک نشي کولی. ځینې خلک د رحمان بابا شاعرۍ ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي ځکه د ده د شاعرۍ اعجاز او یا هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره د خلک زده کولی شي. خو د بل خوا نه که چېرته په دغه شاعري کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو نه به اضافه ونه لیکي ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري. او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنې لارویان او پیروان دن چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی. نو د رحمان بابا دا د پیروان او سبک لارویانې چې دي چې دا ډېروالی لري چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سبک پیرو به ځکه چې دای د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته ادبیاتو ته کامیاب شوی او که نه له پایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولي؟
خپل ذوق او علاقې سره د ادبیات پوهنځی ما انتخاب کړی او دې ته راغلی وم. نو په دې کې یو لنډ الفاظو کې بس تاسو سره یو خاطرې ووایم. زه هغه وخت کې خو چې دیارلس سوه درې اتیا کال وم دغه سهولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او دې شیانو سره نه وو چې رابطې یا تلیفون هم نه و بیخي. نو زه راغلم سبتنام وکړو سبتنام نه وروسته جلال آباد ته لاړم چې بېرته راغلم. زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې یعنی په خپل سر یې دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بېرته چې زه راغلم ما ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم ځکه زما ادبیات سره ذوق دی علاقه ده او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکی تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي داسې ځینې ټکي تاسو ته ښکار شول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفردات او یا داسې مضامین به سړی ته مخه باندې ورځي. خو معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو په هغه نصاب سره د لوړو زده کړو نه دا تیر شوي وو په هماغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته نو
داسېوبښي شهاب صاحب یو خوب سیستم داسې همداسې مخې ته ځي لیکن ستاسو خپله برداشت څه وو چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نه شي او یا تغییر پکې راشي داسې څه وو؟
یاره داسې زما مخې ته څه ندي راغلي ځکه چې دا خو هغه زده کړو مرحله ای او په هغې وخت کې دومره وسیع فکر زمونږ سره نه و چې ووایو چې په دې باندې مونږ توانایي درلودله چې په مفردات کې یا په دې نصاب کې تغییر راشي یا دې په تدریس کې دغسې دغه رانه شي ول نه هغه د ذوق مطابق ځینې شیان به و خو داسې ډېر تحقیق نه.
ځینې کسان دغه انتقاد لري یادانی وکه کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډېره پورې په حفظ باندې اتکا کوي. یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي لایق هم وي لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه زیاته شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار سره یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کېږي ځینې په عملي توګه که په نثر کې کار کوي نثر کې کار کوي که په نظم کې کوي نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته چې مجلې شته دي او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي څوک لنډه کیسه لیکي څوک بل شي منده کوي هغه چاپ کېږي او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني او په هغې کې خپل لیکچرونه ورکړي او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نور برخه کې کار کړی څېړنیز کار کړی هغه د محصلینو سره شریک کړي نو هغه د عملي کار ساحه اوس ډېره پراخه شوې خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و او زمونږ دا غوښتنه هم وه او زمونږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه.
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دواړو خواو ته که چېرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو له نقده اکثر لیکوال وایي ډېر څه زده کړي دي. تاسو د شیخ زاید په پوهنتون کې د نقد آزاد بحثونه لرئ؟
مونږ د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او هغه خپل وړاندینې کوي او په دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي.
فکر نکوی استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطحه ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو خوړی او سي اغوی هم له محصلینو سره خپل تجربه شریکی کی او په دغه سي غونډو کې برخه در سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچره پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي.
زمونږ دا کار کړی هم دی زمونږ د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا نور ملګري او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلفې غونډې جوړ کړې د روحي صاحب په یو سیمینار مونږ برابر کړی و د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون نه علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځین نه ځینې استادان راغلي وو خپلې مقالې وړاندې کړې لیکچرونه وړاندې کړه او زمونږ د ماسترۍ برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړه او ما نه یې دا وړاندیز او غوښتنه وکړه که تاسې هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړی چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځینې نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم انشاءالله او دا ډیره ښه خبره ده او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د محصلینو او یا د نورو زده کوونکو ډیر ښه رول لوبولی شي.
یو خدا د ستاسو نور استادان درغواړي تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب یا نور دا خو هم ښه خبره ده لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پوهنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو مثلا په هغه وخت کې سه استاد حبیبي په هغه وخت کې سه استاد رشتین په هغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پوهنځي کې درس ورکاو دغه دورې محصلین ډېر تکړه خلک راووتل او ډېر تکړه لیکوال دغه زمانې لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است مثلا که د شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډېر څه ووایي او ډېر څه محصلین له کاروان صاحب نه ترلاسه کړي. آیا دغسې لیکوال د خپلو بحثونو ته که دروغ غواړي بهتره به نه وي؟
ډیره به بهتره وي. او دا کار داسته خبر نه ما دا فکر واخیستل مون کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمۍ یا ځین نور دسي استادان مونږ دغه بحثونه ته راغوښتي دي او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډیرو غونډو کې برخه اخلي او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی هم د محصلینو لپاره او هم د استادانو لپاره، ځکه نظر شریکول او بیا د مشرانو تر مخه خو ډیرې خبرې تیرې شوې دي، نو یعنی ډیر ګټور بولم.
یو خو د استادانو په سطح خبره شوه، لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دي او یا همداسې نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغوی تاسو پوهنتون ته دروغ وړي. حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي که چېرته تاسو راوغواړئ، ممکن محصلین له هغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولي دي که دا کار وکړي، ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یوه غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندې؟
ډېر راته ښه ښکارېږي او دا کار به حتما کوو. استاد چې د دې نظر نه مونږ دا فکر واخیسته چې حتما به دغسې ملګري او دوستان به سره د کو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی، خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا ستاسې چې څه خلته فکر دی او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ښه تمامېدلی شي. یعنی زه به ووایم چې ډېر کم ترسره شوی دی یا په نشت حساب دی، خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شهاب صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه ځنډنې هم کوم، تاسو کوم مضامین تدریسوئ د شخصیت په پوهنتون کې؟
زه په شخصیت پوهنتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی. رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا په هکله باندې د سبق پیروانو باندې د شعر برخه باندې او د سبق د لارویانو په شعر باندې دغسې د ده په منځپانګه باندې خبرې کوو. نو همدا رنګه یعنې د ادبیات تاریخ اړوند زه خپل مضامین مخې ته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ بخاري.
نو تاسو خو یوازې په رحمان بابا ډېر تمرکز وکړو، دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوئ؟ تر کوم وخته پورې؟ له پایله تر کومه؟
زه چې خپل تدریس کوم زما چې آثار او کتابونه چاپ شوي دي روحانیانو باندې ما کار کړی دی، چې خوشبختانه بوم چې کتاب مې چاپ شوی دی او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې مې حمید مومند باندې کار کړی چې کتاب مې چاپ شوی دی د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی او کتاب مې چاپ شوی دی مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډېری پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی خو لا تر اوسه چاپ شوی نه دی. نو حق ولیت مې د ماسترۍ دغې ته وکړو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیا یم. نو د ادب تاریخ ما کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی او دغسې مې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړي دي خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شی نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولې نه، دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې او یا هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کېږي. نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړي دي او یا پرې لګیا یم نو په دغه برخه کې نه، تروسه معاصر دورې ته، ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وایي، زه د علمي مجلو امیر هم یم، د مطبوعات او دغه کارونو بوختیا مې هم په دې برخه کې زیات دي. نو په معاصره دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ول نه تدریس هم کړی که هغه اوختون پړاو دی، ویښتیا پړاو دی، خانتیا پړاو دی، په دې پړاوونو کې خو څنګه زه هم داسې ډېر نوتنګ ورتنده کړي چې سړی په هغه کې مشکل شي یا اثار او کتابونه ولیکي.
د پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځیو ځینو محصلینو تیسیسونه مالیدلی دي، دوی ډېر کلي موضوعات را اخلي، بیا سه کله خبري ورسره کوم مثلا ما سه خبري ورسره کړی دی دوی بیا وایي سه د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم په دغه تیسس کې فکر نه کوي سه یو څل د کلیتوبه باید محصلین راووسی مشخص شي باندې لیکل وکي مثلا ته چیرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي له کلیاتو راووزي مثلا د رحمان بابا په باره کې یو څوک تیسس لیکي د به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو په دې کال وفات شو او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولتا مې غلامان دي او د ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راوخلي فکر نه کوي یو څه تمرکز پکار ده مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو ولیکي یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفاني ولیکي او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفاني بیتونه نه دي فکر نه کوي چې محصلین باید آزاد پریښودل شي
مونږ تیر ورځ غونډه درلودله په غونډه کې زمونږ د محصلینو د مونوګرافونو موضوعات هم وو په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم بل لیکلي وو چې د رحمان بابا په ژوند خپل مونوګراف لیکم بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب نو بیا مونږ سره کېناستو د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي په رحمان بابا باندې خبرې کوي ووایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان یا د رحمان بابا مذهب او عقیده یا د رحمان بابا په کلام کې رواني یا د رحمان بابا په کلام کې داسې یعنی داسې یو برخه نو دا د رښتیا د دود را پد شوی دی او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي او مونږ به مرکولي اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي او محصلین سره تر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلفو خواوو په مختلفو برخو باندې کار وکړي نو دا کار اوس کېدونکی دی او داسې لاره ده چې د لارښود استاد او د لارښود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپلو محصلینو سره
تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري شمیر څو ته رسي
مونږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې اوه دېرش تنه خدای مې دغه نه کې اوه دېرش تنه دي
دا اوه دېرش تنه که چېرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیږیدلی وي نو اوه دېرش کتابه به لرو یا اوه دېرش رسالې به لرو کال ته کنه همداسې ده ډېره مننه ډاکټر صاحب شاپ چې پرې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته
الله تاسو خلې خوشاله اوسئ زه ډېر زیات خوشاله شوم چې له تاسو سره مې څو خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړ
درد زړه چاودنې تمې وګورا زارد شم لمنه تم وګورا کلمه مازه کلزړ سکندی بيد فکر غنه تم وګورا لا سکل جوړا ترګ چرګا چرګا وی ویل چسنه تم وګورا ستور ستور کیږي خالن راضی بے خیال مرمنه تم وګورا نلگ وخلا دانگو پور تندے قبر جنے او تمیو گورا ساکت دیم زل زدہ چنار کامت سیالل خونے تمیو گورا
بخار کی ارزان استر گے رے بخار کی ارزان استر گے غلط چکے غلط چکے اوران استر گے غلط چکے غلط چکے اوران استر گے اوران استر گے اوران استر گے سما نزلت کبھی لا کان استر گے سما نزلت کبھی لا کان استر گے لا 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 لا